دونه وخت بخیر د خبرونه دی مطلب اوریدل ته تاسو ښه راغلاست خو په پایله کې هم خبرونه لرو د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکي سړک د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د طالبان حکومت د ټول ګټو وزارت سرپرست ماتی ساتانی له یادو دوه شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکو 6.1 کیلومتره سړک هوکړه کړي. یاد وزارت د خبر په وخت خبره کړي خبرپاڼه کې کړي ده دا سړک له 500,000 زیاتو افغانیو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګي درې له امیر کلا پیل او د الوزیو دوغاباد شولک او بابوس سیمو تیریږي او د لوګر ولایت مرکز پلالم پل سره نخلول کیږي. دا سړک د جوړېدو چارې په 14 میاشت کې به بشپړ شي. د نړۍ د اسماعیلی او مذهبي مشر کریم آغا خان مصر کې خورته وسپارل شو. محمد کریم الحسینی سلورم آغا خان او د نړۍ اسماعیلی شیعهګانو نه حاصل وختم امام د مصر په اسوهان ښار کې خورته وسپارل شو. دغه د خورته سپارلو مراسم کې 15م آغا خان او د اسماعیلی او 15م امام شاهزاده رحیم آغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلی او ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د سلور آغا خان شاهزاده کریم تبوت په یوه کښتۍ کې په تشریف پاتې بڼه دغه ځنګړي ځای ته ولیږدل شو چیرې چې د نور سلام ویله او د ریما خان قبر دی. د اسوهان پولیسو دغه مراسم کې ګډونوالو ته د تحصیلاتو زمینه برابره کړې وه. د اغا خان مړی د نیل په نوم غونډۍ کې جوړ شوی قبر کې خاورو ته وسپارل شو. د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د ټرمپ د تاریخ په غبرګون کې د عربي ودونو سرمشري ته جوړیږي. مصر اعلان کړی چې د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تاریخ په غبرګون کې د عربي ودونو مشرانو بیړنۍ ناسبه جوړې شي. دغه هیواد نن اعلان کړی چې دوی به د فبروري په 20مه د دې ناستې قربتو وکړي. مصر ویلي چې په دې ناسته کې به د غزي تړنګ کې د فلسطینیانو د استوګنې اړوندو د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وړاندیز وروسته د نوي او ګواښونکو بدلونونو په اړه خبرې تیرې وشي. د ټرمپ دا وړاندیز چې تیرونی د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو پر مهال په سپینه ماڼۍ کې کړی د واشنگټن اسلامیت عربي هیوادونو نړۍ لکه د مصر، اردن او سعودي عربستان غوسه راپارولې ده. د مصر د بارنوي چارو وزارت په بیان کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په عربي هیوادونو کې د فلسطین د حکومت په ګډون چې د رابللو غوښتنې کېدي د ترسو د فلسطین د نوي او خطرناکو بدلونونو په اړه پکې خبري اترې وشي. د لوړې کچې بحثونو وروسته د دې ناستې قربتوبې پر غړه اخیسته دي. د لیبیا په سویل ختیځ کې د نږدې 50 کډوالو د مړیو دوه ډله ایز قبرونه موندل شوي دي. د لیبیا چارواکو د تقریبات په سویل ختیځ دښته کې د نږدې 50 جسدونو ډله ایز دوه قبرونه موندلي دي. د چارواکو په خبره دغو کډوالو غوښتل چې دغه کړکېچنې واد او شمالي افریقا له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. د لیبیا د امنیت ادارې په بیان کې اعلان کړی چې د 19 جسدونو لومړني ډله ایز قبر د جمعې په ورځ د کوفرا ښار په سویل ختیځ کې پیوه خبر کې موندل شوې دي او زیاته کړې ده چې چارواکو د مړي د اجسادو معایناتو لپاره وړې دي. په کوفرا کې د امنیتي ادارې د مشر محمد الفضل په خبره د انسانانو د قاچاق پر یو مرکز برید وروسته په کوفرا کې د اقل د دېرشو مړو یو بل ډله ایز قبر هم موندلې ده. نوموړي زیاته کړې چې ژوندي پاتې شوي کسان ورته ویلي چې په دې قبر کې کابو اویا کسان ښخ شوي دي. چارواکي لم په سیمه کې پلټنه په حال کې دي. د خیر العابرین موسې چې د لیبیا په سویل ختیځ کې کډوالو سره مرسته کوي ویلي چې ظاهراً ځینې دغه کسان له ښخېدو مخکې په ډزو ویشتل شول او وشل شوي دي. په لیبیا کې د کډوالو ډلې قبرونه موندلو غیر معمولي خبره نه ده. تېر کال هم چارواکو د دغه هیواد پر پلازمینې ترابلس ویل ته 350 کیلومتره کې په شریف سیمه کې لږ تر لږه 15 جسدونه له خاورو راوستي دي. بیا دغه کډوالو د تیرو دوه لره ده چې اته کوي د افریقا او منځني ختیځ له لارې تر اروپا ځانونه ورسوي. دا وداونه ده چې د 2012 کال د ناټو په ملاتړ د پاسون کلولوري د مار القذافي د راپرځولو منځ وړلو وروسته د غیبات له ګډوډوي سره مخ شو. ورسته خبرم ده چې د افغانستان د فوتسال لوبډله برازیل سره په سلور اخیزو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون اعلان کړی چې د واټ فوتسال لوبډله به په دې سلور اخیزو سیالیو کې ګډون وکړي او په لومړي ځل به د نړیوالو لوبډلې برازیل پر وړاندې ولوبېږي. دا سیالۍ به د هوت میاشتې له 13 تر 19 نیټې په برازیل کې ترسره شي. په دې سیالیو کې د افغانستان او برازیل د ټیمونو ترڅنګ به د ایران او ګرینلاند لوبډلې هم برخه ولري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شي. افغانستان کې په خوردو کې د ماشومان وخته کېدل د ملګرو ملتونو امنیت شورانن په افغانستان کې د دجډلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. وړاندې به په خبرونه کې واوري. او نورستان کې خلک د معیاري روغتیا مرکزونو د جوړېدو غوښتنه لري.
معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، بستر سیستم منظم شي، منګه د صحت برخې ته ستونزو چې مشکلات شدید دلته داخل کې حل شي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دا سال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف وایي چې په تیرې و میاشت کې په خوارځواکۍ 213 اخته ماشومان رغولي. خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې میرمنې وایي چې د اقتصادي ناګونو له امله ماشومان په سوی تغذیه اخته شوي. دغه میندې وایي د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قابلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې آن د ماشومانو د ځای کېدو لامل ګرځېدلی دی. نور حال د فیروزې زی په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیری و میاشت کې په خوارځواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیږون خبره کړې. د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان په خوارځواکۍ اخته او په اسانه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهلګزیو سیمې یو اوسیدونکې او د دریو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خوارځواکۍ اخته سبیتی.
ما خواځا کله دی د تاریخ پخته خدا خپل مشمن په کور کې شته دی یو د کلن دی او بل د کلن دی ما سره روچا خبره چې د واري خبري باندې غریب وطن دی وی خبري خواري په کې جنډه ډاکټران شته نه خوشته نه بس ډیر زیات غریب او وسم نشته چې دارو خپل اینګه درې څلور مریستګان دی او شي دارو مونږ خواړه مشمن په دې چا خبره کیږي به تمړ کیږي چې د دارو د هغو میکروبونو هم دی د ټیسټونو
راهبه وایي تر دې وړاندې د خزینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي لامله دوه ماشومان هم ځای سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه بلکې د دغې ولسوالۍ د یو بل کلي اوسیدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده ازادي راډیو ته وویل چې د زیږون او امیندوارۍ پر مهال په اسانه ډاکټر روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي چې دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ سوي.
ولا ډیر مشکلات لرو ډیر هم د سی بی ای د واره وخت مړیم شي ولا بس هسپتال لري بس ګاډي ماري بیا را پیدا کو ډیر خور غریب شته چې سره بي سي چا سره نه بس مونږه دا وخت نه چې مونږه لګی ډاکټران زیات کیو
دا میرمنې داسې وخت خپل ماشومان د خوارځواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومان وحشي صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې و میاشت کې په خوارځواکۍ د 213 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالی د شنبه په ورځ په خپل اکسپانه لیکلي چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خوارځواکۍ د دغه شمېر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف د غرض د یک شنبه په ورځ د فبروري په 9 هم په خپل اکسپانه لیکلي چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي ترڅو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته یې پاملرنه وکړي. خو د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په تویستمه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې له 50 کلونو کم عمر خورځواکو ماشومانو شمیر به په روان 2025 میلادي کال کې 3.7 ډالر یا 15 میلیونو تلوار سی. د ادارې ویلي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خورځواک ماشومانو شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو د ادارې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره اکثره بهرنۍ مرستې بندې شوې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تامل کوم له تنه امنیت شورا په افغانستان کې د دجټلې د غوښونو په اړه ځنګړې غونډه جوړوي. همنه شورا ویلي چې دا ناسته نن دوشنبه د فبروري له سمه جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سرمشر راپور وړاندې کړي. نور جزئیات د کرام اکرام په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري لسمه په افغانستان کې د داعش د غواخونو په اړه ځانګړي غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړي غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان اڅانګې یا داعش ډلې د غواخونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 13 جنوري میاشتې په 1 خپور شوی، په کې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلي چې د غونډې ته بعد تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکوپ او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا ګهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د غواخونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د غواخونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړي او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنون کې وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس، دوه کسه یا 15 کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولای شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو دې لپاره کلکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. واغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند او ولسواکه حکومت وي، هلته خلک د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتي چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي او وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نخښه کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته لیږي لاس په ډاګه نه کیږي. زه فکر کوم که داعش داسې په اسانۍ موږ په سیمه کې او همداسې په منځنۍ آسیا او په منځنۍ ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي. د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رفع نشي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستان بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نښه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې د ډالرو نرخ د افغانۍ پر وړاندې لوړ شي، د لومړنیو توکو بیې هم سمدستي لوړېږي، خو چې ډالر بیرته راټیټ شي د دغو خوراکي توکو بیې ورسره نه راټیټېږي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت د خوراکي توکو د بیو د کنټرول غوښتنه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادپوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ له لوړېدو سره سم له اړتیا څخه ډېر توکي وانخلي چې د ډېری تقاضا له امله بازار ته د توکو پر وړاندې کولو ستونزه رامنځته نه شي. بشپړ حال د بدی سپګمۍ پر پور کې
مردم بسیار ترسیده شده که نرخوا بیشتر از این بلند نره.
سمی اولاد طالبانو دی حکومت دی خروالی کار کون که دی وایی دی خوراکی تو که دی بیو دل وڑی دو لامل اندخ من دی. نموری دی اکشن بی پور از ازادی راڈیو تا وویل.
یوه اونۍ وړاندې چې د ډالرو نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول، خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون رانغی. هغه نرخونه چې یوه اونۍ وړاندې وو اوس هم هماغسې دي. خلک ډیر ویریدلي او خوراکي توکي ډیر اخلي تر څو نرخونه لا پسې ډیر لوړ نه شي. موږ ته د تېرې میاشتې معاش لا نه دی راکړل شوی. که راکړل شوی وای یو څه به مو اخیستي وو او ذخیره کړي وای تر څو له قیمتۍ او قحطۍ سره مخ نه شو.
د پروان ولایت اوسیدونکی قیام هم ورته اندېښنه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
نه اوړه اخیستی شو نه وریجې او نه غوړي. دولت بازارونه کنټرولولی نه شي. په لسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي. چې پوښتنه وکړي دوکاندار وایي چې د ډالرو نرخ لوړ شوی دی. اسلامي امارت باید د خلکو غږ واوري او یوه حل لاره ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډله نه شي، ځکه دا چاره د بیو د لوړوالي لامل کیږي. د دوی له ډلې د البیروني پوهنتون پخواني استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بهرنیو اثارو د ارزښت له زیاتوالي سره د دې نښه ده چې اوسنی حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري. موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالی ګورو چې په تېرو ورځو کې ډېرې ستونزې راپیدا کړې دي. که دا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او که عام خلک د قحطۍ او ګرانۍ له ویرې، نو بیا هم دا یوه جدي ستونزه ده.
خو د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره مشخص کمیسیون په ښاروالۍ کې ناست دی. وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکوي او دا چې څوک یې ذخیره کوي دا په هیڅ صورت سره دروغ ده. څوک احتکار نه شي کولی او په سرایونو کې په دوکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی، احتکار مصاله نشته. اما کله کله په لرې ځایونو کې واقعا چې نرخونه چې جګ شي بیا بېرته نه راښکته کیږي. اصولا باید دغه خلک نرخ بېرته راښکته کړي چې څومره د ډالر نرخ راښکته شي.
د کابل په شهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په 21مه د یو امریکایي ډالر نرخ 3 افغانیو ته راښکته شوی و. حال دا چې د تېرې اونۍ په جریان کې 6 افغانیو ته رسېدلی و او له دې وړاندې 3 افغانیو ته لوړ شوی و. خو د کابل د منډوي دوکانداران وایي چې د خوراکي توکو بیې نه دي ټیټې شوي. د دوی په وینا یکشنبه د دلوې 21مه یوه بورۍ 50 کیلویي قزاقي وړه په 1380 افغانۍ، یوه بورۍ 24 کیلویي اله وریجې په 2300 افغانۍ، د غوړیو یو 6 لیتره دبی په 1290 افغانۍ او یو من بوره په 300 افغانۍ خرڅېده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره هر اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي، خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې دا یوه لنډمهالې حل لاره ده. دوی د ډالرو د نرخ لوړوالی د امریکا د مرستو د بندېدو له موضوع سره تړلې بولي. امریکا چې په تېرو دریو کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل، د نړیوال بانک د راپور له مخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وې. یادونه ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د نوي ورځو لپاره د خپلو ټولو بهرنیو مرستو ځنډولو اعلان کړی. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربان له پیل راهیسې له 2600 څخه زیات مرستندویه لارۍ غزې ته داخلې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې په غزه کې د قحطۍ څخه تر ډېره حده مخنیوی شوی دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې قربان مات شي نو د قحطۍ وخت بیرته زیاتېدای شي. په دې اړه نور جزیات له فیروزي عزیزي څخه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر د یک شنبه په ورځ وویل چې په غزه کې د قحطۍ مخه نیول سوي او د اوربند په تراس کې سیمې ته مرستې زیاتې سوي دي، خو هغه خبرداری ورکړی که اوربند مات سي نو د قحطۍ تهدید به زر بیرته راسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ټام فلیچر غزې ته له دوه ورځني سفر وروسته له اسوشیټډ پریس سره خبرو کې ویلي چې د جنوري په 19مه د اوربند له پیل راهیسې هر ورځ په سلګونو لارې بشري مرستې رسوي. فلیچر زیاته کړې، زه فکر کوم چې د قحطۍ ګواښ پر لویه کچه له منځه تللی، د لوږې کچه تر هغه راټیټه سوې چې تر اوربند مخکې وه. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې آیا اوربند به وغځول سي که نه، او ټاکل سوي چې د خبرو اترو دوهم پړاو پیل سي. د شپږو اونیو لومړی پړاو خبرو نیمایي پای ته رسېدلی دی. د تړون د یوې برخې په توګه اسرائیل ویلي چې دوی به هر ورځ شپږ سوه مرستندویه لاریو ته غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربند له نافذېدو راهیسې د مرستو تر 2600 زیاتې لارۍ غزې ته داخلي سوي دي. فلیچر له حماس او اسرائیلو غوښتنه کړې چې په چټکۍ سره دې د سیمې کنټرول بیا ټینګ کړي او دواړه باید هغه تړون ته غاړه کېږدي چې د ده په خبره ډیری ژوندونه یې ژغورلي دي. د راپورونو له مخې په نړیواله کچه هر ورځ په هرو 10,000 کسانو کې دوه یا درې کسان له قحطۍ مړه کېږي. تر اوسني اوربند څو میاشتې مخکې د خوړو خوندیتوب څارونکو د ملګرو ملتونو چارواکو او نورو د ویجاړې شوې غزې په ځینو برخو کې د احتمال ی قحطۍ خبرداری ورکړی و، خو سلګونه زره فلسطینیان توانیدلی چې تر اوربند لاندې د غزې شمال ته ستانه سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان ولایت کمدیش ولسوالۍ کې د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د روغتیایي مرکز ته ودانۍ جوړیږي. په یاده ودانۍ کې به د اوپیډي یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار د ستوني غوږ پوزې څانګو خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې د ناروغانو لپاره شل بستره او نورې اسانتیاوې هم چمتو شي. اوسمهال د یوې مناسبې ودانۍ نشتوالي په وجه صحي کارکوونکي او ناروغان ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په راپور کې.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست طالب مسؤلین وایي په ختیځه ولسوالۍ کامدیش کې د ډی ایچ یا د ولسوالۍ په کچه روغتون لپاره د نوې ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره کېښوده. د یاد ریاست له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې دغه ودانۍ ته 10 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې ودانۍ کې به د او پی ډی یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار د ستوني غوږ پوزې څانګو خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې به د ناروغانو لپاره شل بستره او نورې اسانتیاوې هم چمتو شي. د سیمې اوسیدونکي وایي پخوا د کمو باغ کې یو مجهز روغتون شتون درلوده، په تیرو جګړو کې وسوځېده او له هغه وروسته دغه روغتیایي مرکز خپله ځانګړې ودانۍ نه درلوده چې له امله یې ولسونه او صحي کارکوونکي ستونزو سره مخ وو. د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل
دلته ډی ایچ کلینیکو ډیر ښه سیستم معیاري جوړ شوی او ښه ډیر منظم سامان او حتی سرجري کېدله، نو هغه کلینیک بیا وسوځېدو. د هغې نه وروسته ډیر زیات خلک صحت برخه کې ستونزو سره مخامخ وو. خوشبختانه اوس د ډی ایچ تعمیر تاسیس ډبره کېښودل شوه، معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، بستر سیستم منظم زمونږه دغه د صحت برخې کومې ستونزې چې مشکلات چې دي دلته داخل کې حل شي دا به ډېره ښه وي.
ښاغلی زماني وایي د ټول نورستان او په ځانګړي ډول د کامدیش سرکونه کنډو کپر او خراب دي، او همدا لامل دی چې خپل ناروغان په وخت روغتون او ډاکټر ته په اسانۍ نشي رسولی.
نو دلته لارې هم خرابې دي او بل ښاریاتو څخه دغه سیمه لرې ده. که عاجل مریض شي هغه بیا لویو ښارونو ته نه رسېږي، لاره کې ضایع کېږي. موږ خپله ډېر خوشحاله یو، خدای دې وکړي چې دا منظم او معیاري سر ته ورسېږي، جوړ شي، تر څو زموږ د خلکو دغه صحت برخې کومې ستونزې مشکلات چې دي دا داخل په
د سیمې او بل اوسیدونکي محمد رحیم هم ازادي راډیو ته وویل د اساسي روغتون د نشتون په وجه ګڼ کړاوونه ګالي. په وینا یې اوس چې ورته ودانی جوړیږي په دې هیله دي چې ورسره به یې دغه مشکلات هوار شي.
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک بیا باندې سره ډېر خوښ دي، راضي دي، او د دې لپاره چې ډېر مشکلات به دې سره حل شي او د دې لپاره باید صحت کې پوره ونډه برخه واخلي.
د نورستان په ختیځ کامدیش کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچه روغتون ته د نوي ودانۍ جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت ډېرې کلینیکونه، روغتي مرکزونه او مرکزی روغتونی ودانۍ نه لري او لامل یې روغتي کارکوونکي او ناروغان ستونزې ګالي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د غور ولایت ځینې اوسیدونکي د افغانستان د کرکټ بورډ له دې اقدامه چې چمپیونز ټرافي سیالیو ته د کرکټ د ملي لوبډلې په کمیسیونو د غور د جام څلی یا منار جام نښې جوړې کړې هرکلی کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لیوالتیا ښیي او په دې سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه تاریخي څلی بیا رغونې ته هم واړوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د غور ولایت کې د طالبان حکومت سیمه ییزو چارواکو د ورښتونو مله د دغه منار جام د بشپړ تخریبېدو په خبرداری سره د ملګرو ملتونو له ښوونیزو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو غوښتل چې منار جام له ویجاړېدو وژغوري. تفصیل پر راپور کې
په داسې حال کې چې د جام څلی یا منار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي، د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسیونو د دې تاریخي څلی نښې جوړې کړې د یو شمېر افغانانو له هرکلی سره مخ شوي دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
میناری جام یوازې زموږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی او په کار ده چې د دې په ساتنه، پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټوله افغانان ونډه واخلي او پاله ونډه واخلي. موږ د کرکټ بورډ د دینی اقدام څخه هرکلی کوو.
نو دا یو ډېر ښه اقدام دی. میناری جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډېر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته رامات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت منار جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دا تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نویو جامو کې د غور ولایت د جام څلی نښې ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د منار جام د نښو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې زمونږ ډېرې موخې دي چې یو موخه دا ده چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وښیو. دغه راز د افغانستان ښکلاوې که تاسو له دې وړاندې متوجه شوي یاستئ، موږ په ځینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان رخام ډبر استفاده کړې، لاجورد مو استفاده کړې، د کونړ لرګی مو استفاده کړې. نو په ټوله کې د داسې کړنو نه زموږ موخه هم دا ده چې د افغانستان تاریخ، ښکلا، تولیدات دا نړیوالو ته وښیو.
جام څلی د افغانستان له لرغونو آثارو یو مهم هغه دی چې شاوخوا اته سوه کاله مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ شمال ویدیس په 12 کیلومتره کې د خوخت او خاورو نه د 15 متر په لوړوالي جوړ شوی او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپلو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی. دغه تاریخي څلی چې د هریرود سیند دی له څنګه تیریږي د ورښتونو له امله د ورانېدو له خطر سره مخ دی. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو د دغه تاریخي څلی د بشپړ تخریبېدو په خبرداری سره د ملګرو ملتونو له خوانی زلمی او فرهنګي سازمان یونسکو وغوښتل چې جامع مینار له ویجاړېدو وژغوري. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي تاریخي ابدات د یوه هیواد او ټولنې ارزښتمنه شتمني ده او په کار ده چې په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وشي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وي. لږ تر لږه 800 کاله عمر دغه منار د افغانستان فرهنګي نښه هم ګڼلی شو. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د یادونې ده چې د پاکستان په کوربتوب چمپیونز ټرافی سیالۍ د روانې فبروري میاشتې په 19 پیلېږي او افغانستان هم پکې ګډون کوي. هیره دې نه وي چې د نورو هیوادونو د کرکټ لوبډلو هم ډیر ځله د خپل تاریخ، فرهنګ او دودونو د ښودلو دغه شان نورو اړینو پیغامونو د رسولو لپاره ورته کړنې کړي دي.